به سهار ات بجه شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه وکړي، او همداراز له طالبانو غواړي چې اوربند او د تاوتریخوالي کمښت ته لومړیتوب ورکړي. دا مدثر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. مهم خبرونو سره ټکی. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده، او امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. پوره خبرونه. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ښاغلی ستولتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبری کنفرانس ته وکړه.
Next year about whether
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول افغانستان ووزو کفات شو، دا پریکړه به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو کېږي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلا مشورې وروسته کېږي. په را روانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4.5 زرو څخه 2.5 زرو ته راکم کړي. د اوروزګان د والی ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې. په ګیزاب او دهراود کې له تیرو دوو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل له مخې 15 زره کورنۍ بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. د والی ویاند احمد شاه ساحل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
تیرونی په گزاب ولسوالی کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته توزیع سلام داشان. سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالی کې تقریبا 1.5 زره کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالیو کې.
د والی ویاند وایي مرکز ترینکورت د بیزای شویو لپاره هم له یوې میاشتې همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې دوه وسلوال ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نږدې نیم ساعت روانه وه.
دو تن از تروریست های طالب کشته شدند. 8 نفر
په دې نخته کې دوه تروریست طالبان وژل شوي، 8 تن نورې ټپیان شوي دي. د دوی وسلې او مهمات له منځه وړل شوي او دوه موټر سایکلونه چې دوی سره وو هم تخریب کړای شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. ښاغلی رضایی وویل په دې نخته کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمني پولیس وایي لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. د جرمني رسنۍ وایي پیښه پرون د دغه ښار په داسې ساحه کې شوې چې د خلکو د تګ راتګ لار ترې تېره شوې ده. پولیس په ټویټر کې لیکلي یو کس له موټر سره نیول شوی دی. د پولیسو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې 4 کسان مړه او پولیسو سیمه کلا بند کړې ده. یو عیني شاهد یوې جرمني ورځپاڼې ته ویلي یو موټر چې ډېر تیز روانو پر خلکو وربرابر شو. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 1.5 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. رسنۍ وایي ولسمشر ټرمپ دغه پیسې په نومبر میاشت کې وروسته له هغه راټولې کړې چې خپلو پلویانو ته یې له توندو الفاظو ډکې ویناوې کولې او په عیني حال کې په ټاکنو کې د درغلیو بې اساسه ادعا هم کړې وه. نیویورک ټایمز د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې ټرمپ هغه میاشت د مالی مرستې له بیړنۍ غوښتنې سره سم 170 میلیون ډالر بسپنه ټوله کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا مخکې د پیسو دغه اندازه 150 میلیون ډالر ښوولې وه. ورځپاڼو دغه راپور د هغو کسانو په حواله برابر کړی چې د بسپنې دا موضوع یې تایید کړي خو خپل هویت یې په ډاګه کړی نه دی. او د افغانستان د فلمونو لس ورځنی ملي فستیوال لاجورد پرون پای ته ورسید. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. د دغه وزارت ویاند صابر مومند پرون د یاد فستیوال په اړه وویل:
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله ترڅو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکخان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات پکې هغه فلمونه او مستند فلمونه و چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان په اړه غونډه وکړه. د ناټو سرمنشي له طالبانو یو غوښتنه لري:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي.
سره له دې چې 13 میلادي میاشت یعنی نومبر په کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنډې میاشت وخو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځینو لاسته راوړنو خبره کوي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کیږي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر خالیباف وویل:
در حقیقت مجلس
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د لومړي ګام په توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. یون ستولتنبرګ وویل وروسته دې د سولې خبرې بریالۍ او پر یو اوربند سلا وشي. د ناټو سرمنشي وویل دوی په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناټو سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په لومړي ګام کې دي په افغانستان کې خپلې وسلولې حملې را کمې کړي. یانس ستولتنبرګ برایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو آنلاین کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل:
We call on Taliban to reduce violence.
موږ له طالبانو غواړو چې د لومړي ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي. وروسته غواړو چې د سولې پر یوې موافقې سلا وشي چې اوربند هم یوه برخه وي. په لومړي ګام کې د تاوتریخوالی کم شي. هدف د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل دی. البته چې یو اړخیز اوربند باید یوه برخه وي.
وسلوالو طالبانو د ناټو د سرمنشي د دې تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دولتي ځواکونه د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي وو. د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د اصلي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا سلاسي، خو تر اوسه پر کړنلار موافقه نه ده سوې. د ناټو سرمنشي خوشي شو چې په تیرو څه کم 2 لسیزو کې د اول وار لپاره د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مستقیم مذاکرې کیږي. یانس ستولتنبرګ وویل دا له معلومه نه ده چې دا مذاکرې به نتیجه ورکړي کنه. خدای له سیاسي لارې د افغانستان د رواني کشلې د حل یوازنی امکان وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې دیبورا لاینز په 2 ورځني سفر پرون قطر ته ورسېده. میرمن لاینز به په دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو حیاتونو له غړو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل دوی د سولې د موضوع ترڅنګ په خپله پرونۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام هم بحث وکړ.
ناټو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. د دې پروسې د برخې په توګه مو په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کړې، د ناټو د ملاتړ ماموریت به دوام کوي. په افغانستان کې د ډیری بهرنیو ځواکونو نیمایي شمیر غیر امریکایي پوځیان دي. وزیرانو واضح کړه چې ټول متحدان به دغه ماموریت او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ژمن پاتې وي.
امریکایي چارواکو ویلي چې د جنوري 3 نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي وو ناټو باید تر ټاکلي وخت مخکې له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ نه کړي. هغه دا خبره پرون د ناټو د نورو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې چې په آنلاین بڼه جوړیږي کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تیره میلادي میاشت کابل کې د ملکی وګړو لپاره یو خنړی میاشت و. یوازې په کابل پانتون په بریده او په یو ورځ په کابل ښار د راکټي بریدونو له امله 2 کسان ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت که څه هم د بریدونو د دقیق شمیر او له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي، خو د دغه وزارت ویاند طارق آریان وایي د دغو بریدونو او چاودنو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره هم عملیات روان دي. په دې اړه ناجی صافی رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شویو بیلابیلو حملو د شمیر او تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په دغه وزارت کې د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې په تېر یو میاشت کې په کابل کې 15 بیلابیل بریدونه او چاودنې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د دغو بریدونو په تړاو یو شمیر شبکې نیول شوي او د نورو په لټه کې هم عملیات روان دي.
د موټر بمونه مخنیوي شوی دی، مقناطیسی ماینونو موږ په دې برخه کې هم ځینې کسان نیولې دي. شبکې چې په دې برخه کې ښکېل وو دور از مخکې نیول شوی دی په کابل کې، نو بیا هم ضرورت ده چې موږ خپل څېړنې ته تقویت وکړو.
په نومبر میاشت کې یوازې پر کابل پوهنتون په برید کې 22 کسان ووژل شول او تر 30 پورې زیات ټپیان شول. دغه شان افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د راتګ پر سبب کابل ښار د 30 توغندیزو بریدونو له امله 10 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول، چې د شقایق او مشعل په نوم د یوې خور او ورور د وژل کېدو کیسه تر ډیره رسنیزه شوه. د کابل د سلورم مکریانو په سیمه کې د ټولو نیوز د سیاسي خبرونو د پخواني چلوونکي یماس یوش په موټر بیا د مقناطیسي ماين په چاودنه کې د نوموړي په ګډون 3 کسان ووژل شول. دا تر نورو ډیره رسنیزې شوې پیښې دي، خو په تیر یو میاشت کې په کابل کې د مقناطیسي ماينونو د یو شمېر نورو چاودنو په اړه هم خبر ورکړ شوی چې مرګ ژوبلې درلودله. نن سهار هم د کابل ښار د علاودین پارک سره یو چاودنه وشو چې تلفات نه لري. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سه‌شنبه په ورځ د 6:30 بجو په غونډه کې ویلي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دوی په وسیله د مقناطیسي ماینونو د چاودنو یو شمېر تبلیغاتي ویډیوګانې خپرې کړې چې د ده په خبره کې غوښتنې ونه منل شي، نو دغه ډله به خپلو دې کړنو او د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د ښاغلي صالح د 6:30 بجو د غونډو د ورځنیو یادښتونو له مخې په تېر نومبر میاشت کې یوازې د مقناطیسي ماینونو د چاودنې د 9 پیښو خبر ورکړ شوی، خو طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د تازه سرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو ریاست دغه تروریستي بریدونه د 6:30 بجو د امنیتي غونډو د ټیم د هڅو مخنیوي یادوي. رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تروریستي بریدونو هدف نه یوازې دا چې د کابل د خلکو اذهان مغشوشول، د نظام خلاف د هغوی ذهنیت جوړول. خوشبختانه د ټیم سره د امنیتي تړون د تطبیق لپاره د کابل د ښاریانو ملاتړ بې ساری دی. پر کابل پوهنتون د برید شبکې مهم غړي نیول شوي، اعترافونه هم موجود دي. د غراس په دانش کوثر کورس باندې هم د برید طرحان نیول شوي دي. هر ورځ د ملي امنیت ځواکونه نیونې او دستګیری لري لویو لاسته راوړنې لري.
د یادونې ده چې طالبان د کابل پوهنتون او په کابل ښار کې په توغندیزو بریدونو کې لاس لرل رد کړي وو او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د جګړې له دواړو خواوو د سولې د خبرو د چټکولو او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د افغان حکومت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جګړه هم غیر اسلامي وبلله. وی ویل روانه جګړه په افغانستان کې د تیر ځل په شان د نظام د ړنګولو لپاره د بهرنیانو یو دسیسه ده. نور حال له خوست د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو.
د خوست لسګونو دنیا عالمانو او د جماعتونو امامانو او خطیبانو د وی غونډې لاره په افغانستان کې روانه جګړه غیر دینی او د نظام د ړنګولو لپاره د پردیو یو داسې سو بلله. دوی لخکیلو لور وغوښتل چې د افغان وژنې د بندیدو او لورانۍ څخه د هیواد ژغورنې لپاره د جګړه بنده او د سوري بهیر دی چټخ کی. د خوست د علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی ویل روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده، نو د بهرنیانو پر ځای ټول باید خپل وطن ته کار وکړو.
او د نن ورځې جنگ د جهاد نه بلکې فساد مونږ بولو او دا غیر شرعي جنگ نه بولو. دا د افغانانو د طبقوالو د خپل حکومت د ړنګولو جنگ یې ده شومګو، او دا د افغانانو د مسلمانانو په ګټه نه بلکې دا د خارجونو په ګټه ده.
دا چې د نظام پر وړاندې د جګړې مسله په دیني لحاظ څنګه ده په اړه مولوی احسان الله حسین وویل،
الهزار علماء او د سعودي علماء او د بنگلاديش علماء او د ټول اسلامي نړۍ علماء د دې څخه ورسته چې کله دوی د امریکایانو سره تعهد وکړلو، نو د دې نه ورسته د افغانستان کې جنگ جهاد نه بلکې فساد ګڼل دي. موږ داسې وایو چې نظام همدغه نظام دی، د دې ړنګول موږ هیڅ ته هم نه ورکو، اما اصلاحات ته اړتیا شته، په نظام کې هم ستونزې شته، د دې د اصلاح غوښتن کیو.
په غونډه کې ډېری ویناوالو د سوري پر روانو خبرو اترو کې د دینی عالمانو د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. مفتی محمد سلیم منصور وای،
نو موږ چې صلح غواړو بین الاقوامی، صلح غواړو، هغه صلح غواړو قانون مو اسلامي ده، شرعي ده، جمهور مو مسلمان ده، قاضي مو مسلمان ده، عسكر مو مسلمان ده. د دې په حال کې موږ خپل علما کرام قران یې مشان لرو، تفاسیر لرو، علما کرام لرو. علما کدا شي وی چې خپل رئیس جمهور د افغانستان اسلامي حکومت خپل دې ته توجه وکړي، علما کرام ته مراجعه وکړي، نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به د صلح رامنځته شي.
د ولسمشر سلاکار وزیر مولوی سردار زدران هم وایي که د هیواد په کچه علما راپورته شي، دوی دا قابلیت او صلاحیت لري چې په دواړو خواوو د جګړې د بندولو غږ وکړي او په دې برخه کې عام ولسونه له ځانه سره ملګري کړي.
حقیقت دا دی چې علما پیو اسلامي ټولنه کې ډیر مثبت رول لري، نو د دې وجه نه علما کا په واقعي معنا باندې لکه نن چې کومه غونډه وشوه، دا غونډې دوامدار شي، د ولسوالیونه او په ټولو ولایاتو د افغانستان کې علما راپورته شي. علما د دې ځواک لري او د دې صلاحیت او قابلیت لري چې د جګړې د بندېدلو لپاره په دواړو خواوو باندې غږ وکړي. علما په ټولنه کې محبوبیت لري، دوی کولای شي چې عام ولسونه هم له ځان سره ملګري.
د خوست لسګونه دینی عالمان داسې مهال له افغان حکومت او طالبانو د اوربند او د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د تېرې شنبه ورځې ماښام د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو د بین الافغاني خبرو د کړنلارې د ورستې کېدو اعلان کړی و. بیا د سورې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یوویشتو موادو باندې په اصولو کې موافقه شوي. خود مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
له بن تر دوحې پورې ولې افغانستان تر اوسه په جنگ کې دی؟ امریکایي رایس ټو پیس خبرونه تر دې سره لیکلانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د اوسني نظام چې د بنسټ ډبرې د جرمني په بن ښار کې کېښودل شوه او اوس یې راتلونکی د قطر په پلازمېنه دوحه کې ټاکل کېږي کتنه کړې ده. په دې اړه د خپاره شوي مطلب په پاسنۍ برخه کې یو تصویر خپور شوی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر شا یې د مارشال محمد قسیم فهیم او یو شمیر نورو جهادیانو څیرې ښکاري چې سړي ته د بن تر غونډې وروسته حالت انځوروي. رایس ټو پیس لیکي وروسته له هغې چې د امریکا د متحدو ایالتونو پاوز په افغانستان کې د شمالي ټلوالې ډلې په مرسته د طالبانو واکمنۍ ته د پای ټکه کیښود، د جرمني د بن ښار د 2001 کال په ډسمبر کې د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي ډیموکراتیک نظام اساس کیښودل شو چې د انتخاباتو، د ښځو او نورو بشري حقونو، مدني ټولنې او نورو سیاسي ازادیو مسایل یقیني کړي. داسې انګیرل کېده چې ګواکې جګړه ختمه شوې او د دې هېواد د بیا رغونې بهیر هم د نړیوالو پر پریمانه مرستو سره پیل شو. 19 کاله وروسته دوحه د افغانستان د سولې په اړه د یوې بلې غونډې کوربنه ده. داسې یوې غونډې چې یو اړخ یې هماغه د امریکا د پرځول شوي 19 کاله مخکې واکمنۍ پاتې شونې، یعنې طالبان دي. لیکوال دلته دا پوښتنه کوي چې ولې افغانستان خپل ځان همداسې په جنګ کې ویني. ورپسې د طالبانو د بیا راټوکېدو په اړه د یوه منل شوي اصل یادونه کوي او لیکي، لومړي څو کلونه افغانستان په سوله کې و، خو کله چې د امریکا پاوز ډېر پام د عراق جګړې ته واړو، طالبانو په پاکستان کې له خپلو امن ځایونو څخه په استفادې له دغه فرصت څخه ګټه پورته کړه او بیرته ځانونه سره منسجم کړل. لیکوال بله پوښتنه داسې مطرح کوي چې څرنګه طالبان وتوانېدل چې د ائتلافي ځواکونو او د نسبتا سنبال شوي افغان ملي اردو په وړاندې دومره پیاوړي شي او تر دې ځایه راورسېږي. لیکوال وړاندې همداسې نورې پوښتنې مطرح کړي او د ځواب موندلو هڅه کړې، خو د مطلب پای هم په دې پوښتنې سره پای ته رسوي چې په افغانستان کې روانو شخړو ته په پام افغانان تر څه حده هیله من کیدی شي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به په دې هیواد کې امن او ثبات راوړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ناتو په دې هیواد کې له یوه مبهم حالت سره مخ ده. په دې اړه په یوه مطلب کې چې په ملیټری ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی لولو چې ناتو له افغانستان د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم مهاله په دې هیواد کې پر خپلې راتلونکې غور کوي. په دې مطلب کې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبې د ورځې څرګندونو ته پام اړول شوی چې په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دو ورځنۍ غونډې مخکې په یوه خبری غونډه کې کړی دی. ستولتنبرګ ویلي، په داسې حال کې چې متحده ایالات غواړي یو زیات شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، دغه پوځي تړون په دې هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه له یوه مبهم حالت سره مخ دی. هغه هم په داسې یو وخت کې چې د طالبانو او د نورو سخت دریځو ډلو حملو زور اخیستی دی. په دې مطلب کې وړاندې لولو، ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري او ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې، هغوی ته بسلا ورکولو او ملاتړ متمرکز دی. تر ډیره د امریکایي پوځیانو پر هوایی ملاتړ، ترانسپورټ او لوجستیک هم متکی دی. د دې تړون اروپایي غړي به د متحدو ایالتونو له مرستې پرته حتی له افغانستانه په وتلو کې هم ستونزې ولري.
عام افغانان په درملتونو کې د ډاکټر له نسخه پرته د درملو پلورل د خلکو لژن سره لوبي بولی. دوی وایي حکومت تل وایي څارنه کوي خو عملی اقدامات یې نه دي کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا په دې برخه کې د ورځنۍ غزمی خبره کوي او وایي که په دې اړه څوک ونیول شوه قانوني چلند ورسره کیږي. خان محمد سیند له نورو جزئیاتو سره.
خی ډیری خلک د ډاکټرانو له نسخې پرته درملتونونو ته د درملو د اخیستلو لپاره مراجعه وکړي، خو یو شمیر کابل ښاریان وایي په دې برخه کې د درملتونونو مسؤلیت څه دی. د کابل ښار اوسیدونکی اصیل وایي درملتونونه باید له نسخې پرته چا ته درمل ورنه کړي.
ډیری ځوانان دي زمونږ چې په همدغه ستونزه کې ښکیل دي. په ولایاتو کې او په مرکز کې هم دا ستونزه شته چې پرته له نسخې نه دوا ترلاسه کوي، هغه بیا طبي ده چې یا به ورته کوم بل مرض را پیدا کوي. کله څوک غواړي درمل ترلاسه کړي باید خپل معاینات ترسره کړي او هغه ضرورت شی چې د دې مرض مطابق وي، د دې مرض د منځه وړلو لپاره وي، هماغه درمل ترلاسه کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی نقیب الله بیا په دې برخه کې خلک هم ګرم ګڼي او وایي چې درمل باید د ډاکټرانو په مشوره واخیستل شي.
خپل سر دوا اخیستل دا هغه چاره ده چې اوس موږ په ټولنه کې ډېر عامه شوې، خو موږ په دې پوهېږو چې دا ضررونه هم لري، خو پرته د ډاکټر د مشورې نه دا اصلا ښه چاره نه ده. ډېری کسان مې لیدلي چې دا کار یې کړی خو وروسته به بېرته پښیمانه شوي دي، ځکه ورته ضرر یې کړی بېرته به پښیمانه شوي دي.
کابل خاریان د بی نسخه درملو د پلورلو په برخه کې اړوند سارون کې ادارې هم په ناغېړۍ تورنوي. په دې وروستیو کې د کابل امنیه قومندانۍ یو لیست خپور کړی او د نهات یا هغو درملتونونو د بندېدو غوښتنه یې کړې چې ځینې قانوني جواز نه لري او د دې وزارت په وینا نیشه لرونکي درمل هم پلوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د درملو د تنظیم ملي اداره هر څلرویشت ساعته وروسته له درملتونونو نه د څارنې لپاره د ګزمې ټیمونه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دوا د تنظیم ملي اداره خپل کاري ټیمونه لري چې په مرکز او ولایتو کې له خصوصي او دولتي دواخانو یا درملتونو څخه لیدنه کوي. هر درملتون بدون د نسخه څخه چا دوا ورکړه او ګیر شو نو قانوني چلند به ورسره وشي.
له دې سره هم مهاله بیا یو شمېر روغتیا پالان وایي هغه خلک چې له درملتونونو نه له نسخې پرته درمل اخلي د وخت په تیریدو په نورو ناروغیو اخته کیږي. د داخله ناروغیو ډاکټر احمد علي کریمی وایي
سن کې د شي ته پاملرنه نشته په څو دلیلو باندې. یو دا ده چې ساتاما یا حکومت د شي ته توجه نه کوي. دویم خبره دا ده چې دواخانه د مسلکي خلکو په واسطه نه چلی. یو تاجر دی راغلی دی دواخانه جوړه کړې ده او یو څوک د فارماسیست په نامه کېنولی دی دواګانې خرڅوي. معمولا دوی هغه بالخصوص انټي بیوټیکونو په برخه کې چې دا یو چیلنج جوړ شوی دی. بې ځایه استفاده د انټي بیوټیکونو سبب د دې کېږي چې مقاومت د بکتریاګانو د انټي بیوټیکو په مقابل کې دومره لوړ شي چې بله ورځ دوا اصلاً تاثیر نه کوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي چې د ډاکټرانو له نسخې پرته په درملتونونو کې د درملو د پلورلو مخه باید ونیول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا څوارلس زره قانوني درملتونونه شته، خو دا هم وایي چې سلګونه نور ناقانونه درملتونونه هم فعالیت کوي چې حکومت پرې نه دی خبر.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان غړو یوې لایحې ته رایه ورکړه چې د نهایي تصویب په صورت کې د ایران له اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو تفتیش ځنډول کېږي. له دې سره که د 2015 میلادي کال اټومي تړون پاتې لاسلیک کوونکي بندیزونه کم نه کړای شي، د ایران د یورانیمو غني کولو چارې نورې هم چټکې کېږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ایران پارلمان چې توندلاري وکیلان اوربان دیوال کلري پرون سې شنبه دغه تازه لایحې ته رایه ورکړه. دغه اقدام ته د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژنې د غچ اخیستو په سترګه کتل کیږي. فخریزاده تیره جمعه تهران ته څیرمه په یو پوځي ډوله کمین کې ووژل سو چې کوم سازمان یا هیواد د دې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایران د پارلمان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس مشر محمد باقر قالیباف لایحې ته د رایې تر ورکولو وروسته وویل
په حقیقت کې مجلس د اسلامي ایران دښمنانو ته دا پیغام ورکړ چې یو طرفه لوبه نوره پای ته رسیدلې.
تر دغه انکشاف وروسته د ایران د دولت ویان علي ربیعي خبرداری ورکړ چې دا اقدام به د ایران اټومي پالیسي بدله نه کړي. هغه دا پالیسي د ملي امنیت عالی شورا امتیاز وباله. د امریکا متحده ایالاتونه په 2013 میلادي کال کې له هغه اټومي تړون څخه چې تهران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و وتلی او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولی دي. په بدل کې ایران له خپلو هغو مکلفیتونو سرغړونه پیل کړې چې په اټومي تړون کې ورته مشخص شوي وو او د ایرانیمو په خول یې هم چټک کړي دي. خو بیا هم د ملګرو ملتونو څارونکو د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د یوې برخې په توګه د ایران اټومي ساحې تفتیش کولې. د تازه لایحې له مخې که غربي قدرتونه بریتانیا، فرانسا، جرمني، چین او روسیه چې د اټومي تړون لاسلیک کوونکي هم دي، ایران ته په یوه میاشت کې دننه بیرته نړیوالې بانکداري او د تیلو مارکیټونو ته د لاسرسي امکان برابر نه کړي، د ایران حکومت به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د څارونکو تفتیش وځنډوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی او ستر زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخی اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. په دوی منیمای کې به وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. همدارنګه دوه راپورونه هم لرو، یو په کابل کې د هوا د ککړتیا او بل د الیاس دایی د وژل کېدو په ارتباط د اندېښنو مفصل راپور دی. خو تر هغه مخکې اوس په افغانستان کې 8:30 بجې دي. لنډ خبرونه واورئ. د ناټو سرمنشي وایي د ناټو غړي هیوادونو او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یون ستلتنبرګ دا خبره تېره شپه د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته یوه آنلاین کانفرنس ته وکړه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي په ګیزاب او د هراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونو بې ځایه شویو ته د عاجلو مرستو لړۍ پیل شوې ده. په ګیزاب او د هراود کې له دوو میاشتو د سختو جګړو له کابله د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د ملي اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمنی پولیس وایي لک تر لګه څلور کسان هغه وخت مړه او نور ټپیان شول چې په غربي ښار تریر کې د لوکزمبورګ پولې ته نږدې یو موټر ووهل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنو له ورځې د خپل کمپاین او سیاسي هڅو لپاره تر 150 میلیون ډالرو ډېرې پیسې راټولې کړې دي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام دویمې برخې ته. لومړی به ورشو کابل ته. د ژمي په راتګ سره پلازمینه کابل کې د سون توکو له امله د هوا د ککړتیا کچه لوړه شوې ده. د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل د هوا د ککړتیا ستر لامل په لوړ پوړو استوګنیزو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول دي. ښاغلي همایون زیاته کړه له 644 ثبت شویو لوړ پوړو ودانیو یوازې 115 فلټرونه لګولي. له دې سره ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د کابل د ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه او بغل او د سالنډۍ پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه یو راپور لري.
د کابل ښار ککړه هوا د پلازمینې د اوسیدونکو ژوند ته یو بل ګواښ. په وروستیو کې د پلازمینې د هوا د ککړېدو یو ستر لامل په لوړ پوړو ودانیو کې د خونو د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو کارول ګڼل شوي، هغه څه چې د حکومت هم ورته پام دی. په تیرو کلونو کې هم د ژمي پر رسیدو سره د کابل هوا دا شان ککړې ده. د دغه ښار اوسیدونکي وایي هوا سړېږي نو سا کښل دوی ته ګرانېږي. د کابل ښار اوسیدونکی حیدر شاه په دې اړه وایي
تاسو معلومه ده دا غیر بل منزل جوړ شوی دی لکه غیر قانوني په حساب جوړ دی. دلته د زغال سنگ استعمالوي ټوله نو د دې د وجه چې کله موسم بدلیږي چې میکیږي زغال سنگ استعمال ډیریږي. بل غټ مشکل د موټرو دی چې د دې د قانوني په توګه ورته نظر نه کیږي. لوګي دی، دود دی، استعمالیږي. دا کوم پیادهروي چې دی دا پخین دی، خسرکونه خام دی. چې کله باران کیږي واوره کیږي ډیر هوا سرک ته د خټې او غره راځي اوبه راځي د بولار نشته دی. نو دې د وجه هوا ټوله مکمله په جمعه کې ډیره تبدیلیږي او صحت لپاره ډیر زیات تاوان او مضر.
د کابل د چاپیریال ساتنې ادارې مشر کاظم همایون وایي له 644 ثبت شویو ودانیو 115 یې تر اوسه فلټرونه لګولي دي چې په خبره د شپې لخوا یې غیر فعاله وي.
متاسفانه افزایش نشان میده. 3-4 عامل عمده
له بده مرغه د هوا ککړتیا لوړه کړې. څلور ستر لاملونه لري. د خلکو عواید راټیټ شوي، ټول د ډبرو سکاره سوځي، موټرې هم ستونزه لري. یو بیا سلنه موټر باید ودروي شي. ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د شپې له مخې هم لویې موټرې کولی شي ناورین رامنځته کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره ککړه هوا د کابل ښاریانو د ژوند لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي د روغتیا انسټیټیوټ روغتون مسؤلین وایي په تیره یوه میاشت کې د ککړې هوا او ناسم چاپیریال له امله تر شپې شپیتو پوری ماشومان د تنفسي ناروغیو له امله مړ شوي دي. د دغه روغتون د بیړنۍ څانګې مشر احمد فرید احمدی:
د ژمي موسم را پر رسیدو سره د دې واقعیت فوق العاده زیات شوي دي. روزانه تقریبا د 1.5 تر 2 حدودو کې مریضان مونږ ته مراجعه کوي چې د دې نه بعضي وخیمي چې وخیم مونږ بستر وو او هغه مریضان چې مشکلات ډیر زیات نه وي هغه تقریبا زمونږ د هر بخش متخصص سبجي هغه ورته دوا ورکوي او مریضان رخصتوي.
کابل د شاوخوا شپږ میلیونو اوسیدونکو په لرلو د نړۍ د ککړې هوا درلودونکو ښارونو په ډله کې دی. که څه هم حکومتي بنسټونه هر کال له ککړې هوا سره د مبارزې خبره کوي خو خلک وایي بدلون نه ویني. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره اونۍ په دې اړه د یو لړ اقداماتو خبره کړې وه او ویلي و چې په دې اړه راپور په څو ورځو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا له خلکو سره شریک کیږي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سین د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
ازادي راډیو ته غوږی بیلا بیل خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس دایی د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څېړل شوي چې دې کار خبریالان خواشینی کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیښه څېړل کېږي خو د کوم پرمختګ سرک نه دی پکې ښکار شوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره بیا وایي دوی ته ویل شوي چې امنیتي ادارو د طالبانو یو جګپوړی قمندان یا چارواکی د دایي د قتل په تور نیولی دی. په دې اړه صالح محمد صالح یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی، د تاسو پام ورته راوړم. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام خپور شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس دایي د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سامیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایي د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بېغوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هره ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپل عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښنېسته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنه کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا خره میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والی ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانی خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوی وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمتغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي؟ په کندز کې د امریکا ژغ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند:
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغسې قتلونو هغه اصلي ریښې ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغسې قتلونو د څېړنو مخنیوی کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه همدا ده او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د ټولو ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلان ژمنه کړې و چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژنې او مجازات به یې کړي، خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
جورنالستان هم اندېښمن دي او وایي که چیرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي، شاید د جورنالستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه جورنالستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی، زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي، دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څېړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څېړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دی کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه درته خبروم. په دې خبرونه کې موږ د کونړ ولایت د اوسیدونکو شکایتونه راخیستي دي او د دغه ولایت له چارواکو سره مشارکت کړی دی، د هغوی جوابونه واوري. البته د خبرونې په یوه برخه کې د کونړ ولایت او په دوهمه برخه کې ستاسو د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه لرو چې د بیلګې په ډول مرخص دي. نو ډیر منظم ورځو د کونړ د اوسیدونکو شکایتونو ته دغه شکایتونه باید تر یوې وقفې وروسته واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مسمم صاحب په دې خبرونه کې راسره دی او ستاسو دوستانو پوښتنې په جواب کې. مسمم صاحب خبرونه ته شرغلی او په سر کې غواړم چې د یو اوریدونکو اواز تاسو ته دروړم چې په خپل دوی خپل شکایت درته وایي چې څه ستونزه لري او بیا به راسه ستاسو جواب ده.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی، نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه څرمی نیمه میاشت شوی. تاسو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوئ چې د ترمیم ته لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه چې موږ ته وخت راکړ او د خلکو غوښتنې ستاسو د راډیو له لارې راسره شریکې شوې. د حاجی شیر حسن ورور د وختنی په جواب کې کوایم په کونر کې په رستیو کې د وختیا په برخه کې دلته دولت لوري هڅه ګړندې شوې دي. موږ دلته په ولایتي کچا یو لوی روغتون کار پیل کړی، 220 دریز روغتون دی چې مخکې له دینه د کونر خلکو اساسي روغتون نه لري. په دغه وخت کې د ولس وختونو همدارنګ د ادارو د هڅو په اساس باندې موږ دلته په ولایت کې 220 دریز روغتون چارې پیل کړي چې ډېر په چټکۍ روان دي. د دې تر څنګ په ولسوالیو په کچه هم موږ د روغتیايي مرکزونو د ارتقا هڅه پیل کړي چې په روان کال کې درې ولسوالیو روغتیايي مرکزونو ارتقا هم وکړه. د روغتیا وزارت یو موضوع دغه ده چې د دې سیمې د خلکو د نبوس په سطح باندې غلطه د روغتیايي خدمات وړاندې کوي. نو غازی آباد ولسوالي هم زمونږ په پلان کې ده چې څو دغه وختونه هم د روغتیا وزارت سره شریک کړو.